السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې وساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. د نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه خپل نوی راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و. هغه ملي راډیو ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلان هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې د هیواد راتلونکی روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کوونکی اندریکا راټویټ وایي د افغانستان لپاره بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کړی. هغه دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د لس کلنۍ په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپله اکس پاڼه خپور کړی دی کړی دي. د نوموړي په وینا د افغانستان لپاره بشري صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. د طبیعي پیښو پر مهال یې د زیانمنو لاسنیوی کړی، خلکو ته یې روغتیایي خدمات رسولي او د زده کړې د پراختیا او پاکو اوبو ته د لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې ډېرې هڅې کړي دي. هغه ویلي چې په دې موده کې 1.5 بسپنه ورکوونکو له دې صندوق سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرسته کړې او زیاتوي چې افغانان تر اوسه ډېرو مرستو ته اړ دي. د ښاغلي راټویټ په وینا په روان 2024 کال کې 23 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري او لس میلیون افغانانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر آهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیل لومړی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی ستیس د هلیوا استعفا منلی او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې. د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړیو څخه چې ایران پلوه ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، په سوریا کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریې په رومالین ښار کې د ائتلافي ځواکونو د اډې پر لور له 15 زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی اړولی. هغه دا یو ناکام برید بللی. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا توغندي پر دې اډې لګېدلي او که هدف ته له رسېدو مخکې شنډ شوي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي د فوټسال او بخې ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپل دریمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان د شنبه په ورځ له کویت سره 3-3 مساوي شو، خو په لومړۍ لوبه کې تیره پنجشنبه 3-1 در ایران پر وړاندې ماتې وخوړه. د 2024 کال د آسیا د ملتونو جام د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 14 ټیمونو په ګډون تیره چهارشنبه پیل شوې او تر را روانې یکشنبه پورې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یوه ګروپ کې دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به لومړی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات واوري.
اقتصاد افغانستان درایږي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتمکې لري دا سامانه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لاره.
په کونړ کې سختو بارانونو د خلکو تګ را تګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
موټر می وسه غاړی پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي. یا غاړی دی غاړی او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسانم خلک چې زنانه وسره نو هغه په شهر پورې باسي.
په کندهار کې د کرنیزو ماشینونو د تولید د فابریکو فعالیت هم کتنه کوي.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو. په خو موږ ته د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې. په 15 دقیقې پروګرام کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په دې ورسته کې او په خنا غوړم قدرمن اوریدونکو په فایل کې د نړیوال بانک د راپور په اړه جزئیات اورو. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکی اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بللی او ویلي دي چې د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د نوي راپور له مخې په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی، بیې لوړې شوې او په پانګونو کې هم کموالی راغلی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلي دي د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. امید ظهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیارخ کاری او تر راتلونکي 2015 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
اقتصاد افغانستان
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتمکې لري دا سامانه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپله د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکی په مخ کې لرو.
نن نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی د ګن وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ له امله په کور دننه د پانګونې چټک کمښت د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشئ توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کېږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په افغانستان کې بیروزګاري ډېره شوې، بیې لوړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 16.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیزو ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړ مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 210.1 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خو وایي واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالر په ارزښت واردات درلودل چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمېره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بېروزګارۍ او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځوري. د ننګرهار اوسیدونکی محمدی ګل
کارونه نشته، ګندنونه نشته، یوازې دوه ورځ د لارې خرڅم خپل خو مزل کوه.
د کندهار اوسیدونکی عبدالغنی هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هر ورځ راوځو بلادرې ورسو
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه د اندېښنو په دوام اسلامیک ریلیف سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د کوچني اختر نه وروسته اورښتونو او سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ په جزوي او بشپړ ډول 900 کورونه ویجاړ کړي او 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې ده.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان راپور ورکړی چې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه سازمان په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې لخوا خپور شو، ویل شوي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په پایله کې 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. اسلامیک ریلیف زیاته کړي چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ زیانمنې شوي او سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د اورښتونو او سیلابونو د تیر کوچني اختر راهیسې روان دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت، دولت وزارت، د اورښتونو او سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه تازه ارقام نه دي خپاره کړي، خو د شنبې تر ورځې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 3 ښودلی و. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله له رامنځته شویو زیانونو شکایت کوي. د غزنی د مرکز د اسفندي کلي اوسېدونکی حشمت وایي چې د سه شنبې ورځې سیلابونه دوی ته مالي زیانونه اړولي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تر درې جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او د ډېر ورښت له امله هلته مو چې کورونه درلودل تخریب شوي دي.
د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خپله سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
زیاتر تخریبات از این در سایه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلات
د چخانسور ولسوالی په مربوطاتو کې ډیر زیاته ویجاړی شوی چې د زرنج او چخانسور مواصلاتي لاره او همدارنګه د کلیو په منځ کې فرعي سړکونه له منځه تللي. زراعتي کروندې چې خلکو کرلی وي ویجاړی شوی. زما د اوخي زراعتي ځمکه له منځه تللي چې واز د تخمونو له درکه څلوي اختر 5000 افغانۍ ورته زیان رسیدلې ده.
افغانۍ زراعت تخم بزیاب بار آورده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یک شنبې په ورځ به د افغانستان 19 ولایتونه د سختو بارانونو، واورې، تالنده برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په دغه اعلامیه کې د باران د ورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. پورسته ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو په داسې حال کې د افغانستان خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان له بېساري بېوزلۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی.
په کونړ کې شدیدو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت یو شمېر لوی او وړې لارې د ترافیکو پر مخ بندې کړې او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو لارو یوه د نړۍ او اسدآباد لاره ده چې د غازی آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې سیلابونو او له غرونو د تیګو د ښویېدو له کبله بنده شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دا د نړۍ ولسوالۍ او اسدآباد ترمنځ د سنک پړ دی چې په کې تیر شوی سړک اوبو وړې دی. شاوخوا یو نیم متر یې ژور کړی او د موټرو د تګ راتګ مخه یې ډپ کړې ده. د خوړ دواړو غاړو ته په لسګونو موټرې ولاړې دي. خلک په اوبو کې پلي پورې کېږي. د کورونو لپاره خوراکي توکي او ناروغان په شا له یوې خوا بلې ته انتقالوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکي نور محمد خان د لارې بندېدو او د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موټر مې وس هغه اړې پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي. هغه اړې دی غاړي او دومره مزدوریانې پر راځي چې هغه کسان هم خلک چې زنانه وسره نو هغه په شاره پورې باسي. او نن اتم ورځ بس موږ ته دا لار همدغسې بنده ده. غاړي زمونږ په کاغذ کې ولاړ دی او بیا چې کم سامان پاتې شي د ډېرو خلکو نه دوه تر وړې وړه چلو تر وړې او تیل او داتې همدغسې د شپې دغسې ورکېږي.
د ناړې ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار خان ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو په وجه د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو او ناړې اوسیدونکو ګڼې ستونزې ګالي.
دا د غازی آباد مربوط د سنک پل دی چې د اسداباد او د ناړې ترمنځ لویه لار تقریبا د لسو ورځو را په دې خوا بنده کړې ده. دغه استیلاب چې پل جوړ شي د وړو وسایطو دپاره هغه استیلاب اوبه کله په یو ځګي واوړي کله په بل ځګي واوړي هغه پل تخریبی نه کېږي. نو دواړه طرف ته مسافرین بند پاتې او زیاتره کوشش دا کوي چې چېرته پیاده را واوړي او د خوا دې خوا وسایط تبادله کړي. بیا د ناړې ولسوالۍ او د کامدیش ولسوالۍ په منځ کې د غرونو د خویدو په اساس باندې لارې بندې دي.
دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د اسداباد او برګي مټال ترمنځ غزیدلی سړک ته له غرونو راخویدلی تیږي او رسوبي مواد دي لرې کړي او سیلابونو وړي ځایونه دي بیرته ورغوي. په کونړ او نورستان کې چارواکي به وایي په زیاتو ساحو کې سرکونو ته له غرونو تیږي او رسوبي مواد راغورځېدلي او همداراز خوړونو کې تیر شوي سرکونه هم سیلابونو له منځه وړي چې دوی د پاکولو او بیا رغولو چارو باندې بوختي. د کونړ او نورستان په څیر په زیاتو ځایونو کې شړکنده بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. ډېری عمومي او فرعي لارې له تګ راتګ ویستلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو د افغانستان اړوند راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر د اوومې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې له خپلې دندې استعفا کړې ده. دا له دې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لومړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. د موضوع نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. هلیوا د اسرائیل لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. دغه برید چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول، د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اووم میاشتې ته داخله شوې ده. د اسرائیل پوځ هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی هلیوا په خپله استعفا لیک کې چې پوځ خبره کړې ویلي چې د ده په مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې وه نه ده اجرا کړې او زیاته کړې ده چې دی دغه توره ورځ هره ورځ او شپه په یاد لري او د دغې جګړې ژور درد به د تل لپاره له ځان سره ولري. د راپور له مخې د ډېره تمه کېده چې پر اسرائیل د حماس له لورې د دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفاوي وکړي چې پر اسرائیل د دغه بېساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. پاین حال کې د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی، دغه استعفاوې به یو غیر مسؤلانه عمل او کېدای شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نورو په تېره د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه. دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت د مخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. اوس هم ورځو یوې مرکې ته. د شاوخوا شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو استازو او یو شمېر مستقلو شخصیتونو په دې وروستیو کې د افغانستان ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی دی چې هدفمن ائتلاف نومیږي. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای دی. دی وایي د دې ائتلاف هدف دا دی چې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت جوړېدو ته لاره هواره شي او افغانستان له نړیوالې انزوا ووځي. ښاغلی ستانیزی له عصمت څاروان سره د مرکې په پیل کې د خپل ائتلاف د هدف نور جزئیات داسې بیان کړل.
د هدفمن ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي او په زمن کې داسې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوي دي. د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو، اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شی چې ډېر مهم ته غدار چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی سي، هم په دې کې کومه خبره نشته، او که هغه حکومت ترلاسه نه سي کړلی بل حکومت، یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت به د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي او داسې یو حکومت رامنځته سي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
سانیزه صاحب، طالبان نه ګوند مني، نه مدني او سیاسي حرکت مني، په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنیو شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبرې وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کی او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت د ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایې د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس. ده
اصلا د یو هیواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستانه به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي او په افغانستان کې داسې حکومت ته لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. زموږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
د کالیفورنیا په هنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو د استادو په ګډون د یو تازه جریان په اړه خبرې کولې. ژوند کروغې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
طالبانو د کندهار د جهادي مدرسې د استاد محمد عمر جان اخونزاده مړینه تیرونه تایید کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کره کتنې د ادارې د غړي شیخ الحدیث محمد عمر جان اخونزاده د مړینې په اړه وویل چې دا کاز د بلوچستان یالات مرکز کوټه ته نږدې په نوې کلی سیمه کې د یو جماعت ملا امام هم و چې د وري په یو دیرشمه نیټه ناوخته د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له نږدې کسانو. د 15 دقیقې بحث په ترڅ کې به تاسو چې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي او کوربه به یې عصمت څاروان وي، تاسو د دې پیښې پر عواملو او د طالبانو د حکومت د دې چارواکي د وژل کېدو پر انګیزو بحثونه واورئ. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوي. د دې ولایت د معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو 4 فابریکې فعال دي چې ترشرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي.
د شانسی په نوم د ژرندې واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کاله وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندې او تر 200 ډېر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وایي خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د ده په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتې ستونزې دي. که برېښنا ورته څلور ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د ډېر موږ تولیدوو او انکر بولټونه تقریبا د 400 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه اوس تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استوو. انشاءالله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته هم توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابرې کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د ژرند ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا د اول وار د ژرند د ټول جوړو، بیا ورسره د ژرند د مکمله د چا د غیر اچا غرو جوړو، بیا د مو د مخه د پاکستان سره 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 یې او مو د کندهار او د خپل په کندهار سره جوړو.
دلته موږ د سمرسی بلان خو یې جوړو او د هغه ترڅنګ یانیانی جوړو په مختلف سیزو کې.
په عین وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مسلان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال 4 د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې ترشلونه، ژرندې، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادې خونی مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه یې ترشلان، نوپالو، دوپالو، تخمپاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت د توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډېر لوړ دي. پخوا موږ ته ترشلو د نوپالو دوپال د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو